سلام ستړي مشه سهار مو بخیر په افغانستان کې 15 بجې دي تاسو موږ کا کلا ساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان پاوز د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د 45 مشکوک وسلوالو د وژنې را کړې ده. د پاکستان د پاوز د ماډیکو دفتر د اکشن بیپورز د اپریل 28مه پر خپل ویب پاڼه په بیان کې ویلي په تیرو 3 شپو کې د مشکوک وسلوالو یو لوی ډله پر ډیورن کرخه له افغانستان د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلي دوه هڅې کوله چې امنیتي سرتیرو یې مخونی ول او ورسره یې نښته وکړه. د پاوز په بیان کې راغلي په نخته کې ټول وسلوال وژل شوی خو د سرتیرو د مرګ شوب لپاره جزئیات نه دی ورکړل شوی. د پاوز دایره په داسې حال کې ده چې لا پرون راهیسې په ټول شمالي وزیرستان کې ګرزبندیز لګیدلې او خلکو ته امر شوی دی چې سړکونو او بازارونو ته نه ووځي. د پاکستان پاوز په نخته کې وژل شوی ټول کسان خبرج بللې دي. پاوز د ایستل اکثرا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالو ته کاروي خو دا روښانه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. د خلو نړیوال پروګرام وای احتمال لري چې د افغانستان له پروتو سیمو ته د الوتکو کوللارې د بشری مرستو رسولو بهیر ودروي. د سازمان د اکشن بیپورس پر خپل ایکس پاڼه په ټوئیټر لیکلي د الوتکو کوللارې له پروتو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره کافي بودیجه نه لري. د دې سازمان په ټوګه په روان 2015 کال کې د الوتکو کوللارې د مرستو رسولو لس میلیون ډالر بودیجې ته اجلالت اړتیا لري. تیرونه د خلو نړیوال سازمان ویلی وو د راستنه شو کډوالو سره د بشری مرستو لپاره 15 میلیون ډالر اجل مرستو ته اړتیا لري. ایرانی چارواکی وایي د شهید رجایی په بندر کې د چاودنې او اورلګیدنې په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر څلوېښتنو ته پورته شو. ویل شوي چې په پیښه کې 1024 کسان نور ټپیان شوي دي. د شهید رجایی په بندر کې د اپریل په 28مه د شنبې په ورځ زورور چاودنه وشوه چې د پراخې اورلګیدنې سبب شوه. که څه هم تر اوسه د دې چاودنې علت معلوم نه دی خو ویل کېږي چې چاودنه د خطرناکو کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې رامنځته شوې ده. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی پرون وخت ویلي وو یو ځانګړی کمیټه د پیښې د لاملونو څېړنه کوي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د یکشنبه په ورځ د ویلمی په خبرولو سره د دې هیواد امنیتي او قضایي چارواکو غوښتنې دي چې په چاودنه کې هر ډول غفلت او بې پروايي پیدا او وڅېړي. او روسي د نمرې زل لپاره تایید کړی چې د اوکران په جګړه کې د شمالي کوریا سرتیری د هیواد په ګټه جنگيږي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 28مه په ویلمی کې د اوکراني سرتیرو پر وړاندې جګړه کې په کورس سیمه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د پاموړ ګډون څخه مننه کړې ده. د دغې لامې له خبرېدو څو ساعته وروسته پیونګیانګ هم تایید کړی چې د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون په امر یو شمېر سرتیري روسیې ته استولې دي. د روسي لوی درستیز جنرال وارلی ګریسماموف د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي د شمالي کوریا سرتیرو د کورسک په آزادولو کې مهم رول درلود. د روسي او شمالي کوریا چارواکو د سرګندونې د اوکراین او غربي چارواکو د هغو راپورونو تاییدول دي چې ویلي وو روسیې د اوکراین د جګړې لپاره د شمالي کوریا سرتیري استخدام کړي دي. له دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو د اوکراین په جګړه کې له 10 ډیر د شمالي کوریا سرتیرو ګډون کړی چې درانه تلفات ورته اوښتي دي. له دې راپورونو سره هممهاله پینګیانګ ویلي روسیې ته نوي وسلې او نور سرتیري لیږي. تاسو خبرونه اوریدل او نن درس سره دا مطلب اوریدل شئ. له پاکستان رسمي شوی افغاني کورنۍ د سرپنا له نشټوالي شکایت کوي.
امیدوار یم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم. بس سرپنا نه لرو خیمی دی سرپنا جن لرو.
پاکستان ویلی د ډیورن کرخې په اوږدو کې 45 هغه وسلوال وژلي چې هڅه یې کوله له افغانستان او پاکستان ته واوړي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه په دې اړه څه ویلي نه دي خو وړاندې ورته یې دا ویره څرګرې ده. سیاسي چارو شنونکي بیا وایي
دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ. هغه ته نوم ورکړ داعش خراسان.
وړاندې به په دې اړه هم راسره جزئیات واورئ. املا دې سربیره ستاسو پیغامونه به هم د خپرونې په پای کې درته راوخلو. نور مطالب مشتمل تیام غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبری خبرونه کې. مو فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د پاکستان پوز د خبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د 150 مشکوک وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. د پاکستان د پوز اماریکو دفتر د اکشن بي پورز د اپریل پر 28 پر خپلې پاڼې په بیان کې ویلي، په تیرو درې شپو کې د مشکوک وسلوالو یوې لویې ډلې په راډیورن کرخه له افغانستانه د شمالي وزیرستان حسن خیلو ته د داخلېدو هڅه کوله، چې امنیتي سرتیرو سره نښته وشوه او امنیتي سرتیرو یې مخ ونیوله. دا پوسټ په بیان کې راغلی، په نښته کې ټول وسلوالو وژل شوي خو د سرتیرو د مرګ شوبلې په اړه جزئیات ورکړل شوي نه دي. د پوز دا په داسې حال کې ده چې له پرون راهیسې په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځېدل بند شوي دي او خلکو ته امر شوی دی چې سړکونو او بازارونو ته ونه وځي. د پاکستان پوز په نښته کې وژل شوي ټول کسان خوارج بللی دي. پوز دا اصطلاح اکثرا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوالو ته کاروي، خو دا روښانه نه ده چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. ټي ټي پی یا کومې بل ډلې هم د پاوز دایده په خبرګون کې څه ویل نه دي، او ازادي رادیو هم په خپلواکه توګه د پاوز دا ډول اداوي تاییدولی نه شي. د پاکستان پاوز او حکومت اکثرا تور پوری کوي چې وسلوال په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو د طالبانو حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي او وایي هیڅ وسلوالې ډلې ته په افغانستان کې پټنځای نه دی ورکړی او ټینګار کوي چې د هغه هیواد خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. اخوا تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او نوری ڈلی هم وای وسلوالی په پاکستان کې دي او په بلځای کې پټنځای ته اړتیا نه لري. د پاکستان پوز وخت په وخت په عملیاتو او نښتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کوي. پوز د اپریل پر 28 پر خپلې پاڼې په بیان کې پر 25 او 28 نیټو د خبر پختونخوا په کرک شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې د 45 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. په خبر پختونخوا کې له 13 کلونو راهیسې دا نامنۍ پیښې زیاته شوې دي او وسلوالې ډلې اکثره پر پولیسو، امنیتي سرتیرو، حکومتي کارکوونکو، ولسي مشرانو، فعالانو، سیاستوالو او دینی عالمانو حمله کوي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د اپریل پر 9 نیټه په خپل میاشتنی راپور کې وویل، د روان کال په مارچ میاشت کې په هیواد کې وسلوال د بریدونو په کمسارې د وسلوالو بریدونه په کمسارې ډول زیات شوي دي. د دغه مرکز په ټکو د 2014 کال له نومبر راهیسې په نومړي ځل د سږني کال په مارچ میاشت کې د بریدونو شمیر تر 100 لوړ و. د شخړو امنیتي مطالعاتو مرکز وایي چې امنیتي ځواکونه هم مارچ کې خپل عملیات څخه کړي چې پکې 3 مشکوک وسلوال، 14 سرتیری او 11 ولسي وګړي وشل شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې دښمن دي. د دې هیواد ولسمشر آصف علي زرداری د مارچ پر 28 په اسلام آباد کې غونډه تول، ملت او امنیتي ادارې د ترهګرۍ پر ضد یو موټی دي او وسلوالې ډلې خپلو شومو موخو ته د رسیدو لپاره نه پرېږدي. د پاکستان دایدا چې له افغانستان په شمالي وزیرستان کې 450 وسلوالو هڅه کوله چې پاکستان ته واوړي، په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت وایي هند غواړي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراخولو غوښتون کې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویلمی په خبرولو سره ویلي دي چې د هند د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان د چارو لپاره د دغه هیواد عمومي مشر د موضوع تیر ورځ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړې ده. د چارو ځینو پوهان د کتنه مهمه ګڼي خو ټینګار کوي چې افغانستان باید له پاکستان سره د اړیکو پانډول ساتلو کې له هند سره خپلې اړیکې پراخې کړي. نورحال لا فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراخولو لپاره د هند لیوالتیا ښودلو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان په چارو کې د دغه هیواد عمومي مشر آنند پرکاش د یکشنبې په ورځ د سور په ومه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی دی. خبر پانه زیاتوي چې دواړو لورو د دواړخیزو سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنایي پروژو په اړه خبرې کړې او آنان پر کاش ویلي چې هند غواړي له افغانستان سره خپلې همکارۍ پراخې کړي او په ټکو یې غواړي په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د زیربنایي پروژو په برخه کې فعال رول ولوبوي. وړاندې زیاته شوې چې هند هڅه کوي هغه پروژې چې له څو مودې راهیسې په ټپه ولاړې وې بیا پیل کړي او نوې پانګونه وکړي. او د خبر پاڼې په ټکو دواړو خواوو د ویزو په ورکولو او د دواړخیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د علي د کاته په داسې حال کې کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې ترینګلې شوې دي، خو ځینې افغان سیاسي شنون کې وایي له هند سره د افغانستان د اړیکو پراخېدل د پاکستان لپاره د اندېښنې لامل کېدای شي. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
روز بروز یکتنیشه کې در منطقه په وجود آمدن این قسم ملاقاتا اهمیت اختیار می کند، ولیکن
سیمه کې ورځ بلې ته زیاتېدون کې ننګونې ته په کتو دا ډول لیدنې اهمیت لري. طبعا که د طالبانو اړیکې له هند سره پراخې شي د پاکستان لپاره به اندېښمنون کې وي، خو اوس مهال نه شو ویلی چې دا لیداکاتا د هند او پاکستان ترمنځ ورستۍ رامنځته شوي
دا په داسې حال کې ده چې شپږ ورځې وړاندې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې په یوه خونړي برید کې د شپږویس کسانو وزل او تر شلو ډیرو نور ټپي کېدو وروسته هند پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او د سند د اوبو تړون ځنډولو او پر پاکستان د بندیزونو لګولو اقدام وکړ. پاکستان هم د دغو اقداماتو په خبرګون کې د هندي الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتاړه او د واګا بندر چې د افغانستان او هند ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره ده هم بند کړ. د دغو دواړو هیوادونو دغو متقابلو اقداماتو سربیره پر دې چې د هند او پاکستان پر اړیکو یې سیوری غوړولی د افغانستان صادرات هم زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د انډول ساتل د افغانستان لپاره ډیر مهم دي.
پاکستان باید تیره تر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطر که
پاکستان سره اړیکه باید ترنګنه نشي، خو له هند سره د اړیکو دلودل هم ډیر مهم دي، ځکه چې هند اوس په سیمه کې د ټکنالوژي او اقتصادي لحاظ تقریبا زبرځواک هیواد دی. د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده چې که زده کړو بورسی ترلاسه کړي او افغان ځوانان وکړي شي هلته زده کړې وکړي.
وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، هند په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له 2021 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې شته او د دغه هیواد د بشري مرستو په برخه کې د هڅو همغږي کوي. هند د 2024 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. د افغانستان سفارت په نوې ډهلي کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې وروسته له هغې وتړل سو چې د افغانستان د تیر پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتانو په هند کې د استوګنې نوې ویزې ترلاسه نه کړای شوې. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دوحه کې د طالبانو د سفیر سهیل شاهین زوی نجیب شاهین په ګډون خپل نوي ډیپلوماتان په هند کې د افغانستان سفارت ته معرفي کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او خپل استازي یې هم افغانستان ته ورستولي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې هند غواړي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړي. ځینو سیاسي کارپوهانو بیا ویلي و چې د دې لپاره چې طالبانو حکومت وکولی شي له پاکستان سره د اړیکو انډول وساتي، نو باید له هند سره خپلې اړیکې پراخې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازی زلمی خلیلزاد تر څرګندونو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان وایي چې د داعش په ګډون بیلابیلې ترهګرۍ ډلې په پاکستان کې خوندي دي او هلته خوندي ځایونه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد ویلي و پاکستان له هم له ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
روسل هغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ په دوام تورن کړ. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان شونون کې دا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیلې ترهګر ډلې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او ولته روزنه ورکول کیږي. د سیاسي او امنیتي چارو په اساق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان داعش وسله والې ډلې ته په شمالي وزیرستان کې ځای ورکړي.
اوس هم داعش د سیمې دپاره یو پروژه دی چې د هغه شاته د پاکستان استخبارات دي، او دا د داعش خراسان په نوم په همغه وخت کې چې داعش په منځني ختیځ کې ماته وخور، دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ وزیرستان کې جوړ کړ، هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان. او دا بله پروژه ده د پاکستانیانو چې د سیمې دپاره دوی د ستراتیژیک موخو دپاره کارول کیږي.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه خبرې ته په غبرګون کې کړي چې ویلي دي پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کړی. خواجه آصف د تیرو جمعې په ورځ لسکاینیو سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برطانیې او لویدیځ لپاره دا کرکېړن کار یعنې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ، دا یوه تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کیږي. نوموړي دغه څرګندونې د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستۍ خونړۍ برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف همدې خبرې ته په غبرګون کې ښاغلي خلیلزاد په خپله ایکسپانه لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوس وسلوالو د بلوچستان په مستنک سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش پر یو مرکز برید وکړ او 13 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات دې د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. خلیلزاد وړاندې ویلي چې اسلام آباد باید د داعش د حضور په وړاندې چې پاکستان سیمې او نړۍ ته ګواښ دی جدي ګامونه واخلي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په خپله ایکسپانه دا هم لیکلي وو چې کره کسان ورته ویلي دوی اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر افغانستان ته انتقال کړي. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ هم داعش ډله د سیمې د هیوادونو په نام نه کولو تورنوي، هغه ډله چې د په باور پاکستان ملاتړ کوي.
داعش او نور خطرناک ډلې په دغه سیمه کې د تربیت او د اکمال او د جوړولو پاکستان جنرالان او استخباراتي کړي پکې ډیر نغښتي ګامونه پورته کړي، او د همدغه نغښتي کړونو اثرات دي چې سیمه ناامنه ده، هندوستان ناامن دی، افغانستان ناامن دی، د ایران او د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او چین لپاره هم دغه کړیګانی د تروسی جوړی شوی دی.
خو افغان شونونکو چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوی د خپل اداو پاړه هیڅ سند وړاندې نه کړ. د پاکستان حکومت هم تر اوسه د زلمی خلیلزاد خبرو پاړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د داعش د حضور پاړه دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د تیرې مارچ میاشتې په 15 پاکستان د داعش د غړي د نیولو او امریکا ته د سپارلو خبر ورکړ چې د 2021 کال په اګست کې د کابل په وای ډګر کې په امریکایي ځواکونو په برید کې په لاس لرلو تورن و. پاکستان ویلي و چې دغه کس شریف الله نومیږي او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د بریالیو عملیاتو پر مهال نیول شوی. له دې وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي و په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې دغه ډلې هلته پناه وړي او هلته ورته خوندي پټنځایونه جوړ شوي. طالب چارواکو مخکې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د ادا ترڅنګ په وار وار دا تور پورې کړی و، خو پاکستاني چارواکو دا ادا رد کړې وي. د داعش خراسان څانګې په 2015 کال کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې خپل موجودیت اعلان کړ. په پیل کې په دې ډله کې تر ډېره هغه وسلوالو چې له پاکستاني طالبانو ناراضه شوي وو او مشري پاکستاني حافظ سعید خان کوله. دې ډلې بیا په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې سر راښکاره کړ. راپورونه وایي چې د 2020 کال را په دې خوا ثناءالله غفاري چې د شهاب المهاجر په مسار نوم د دې ډلې مشري کوي، د امریکا متحده ایالاتو د هغه د نیولو په سر $10 میلیونه جایزه اخی. رویټر اژانس په یو راپور کې ویلي چې غفاري 29 کلن دی. پروسه کال په افغانستان کې لټپې کې وروسته پاکستان ته وتښتید او داسې ګمان کېږي چې په بلوچستان کې پټ شوی. د 2021 کال لاګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی، داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به پکتیا ته هم ورشو، خو اوس ورځو له پاکستان افغانستان ته. د ځینو راستنده شوو کورنیو ښځې او نجونې چې د کډوالو په پنډغالو او خیمو کې اوسیږي وایي چې هیڅ ډول روغتیا اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. ځینې دوی ازادي راډیو ته وویل چې داسې مهال چې دوی امیندواره دي او په سختو شرایطو کې دي، دوی هیڅ ډول امکانات ته لاسرسی نه لري. اوس هم ورځو پکتیا ته د راپور اورو، بیا وروسته به د کډوالو راپور درته ولرو.
دا پکتیا ولایت د ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي هڅې پیل کړي په خپلو سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپلو امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکي زیاتوي که چیرې موسسې او اړوندې ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي، نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي، بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سړی د سیرخیر اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه مقدار کړی شوی دی چې دغه ته میګ لختیم تروی په ذاتیم کې کوم سره چم کاری کړ د دولت یا د زراعت یا د موسسه یی دغه نه د وهل شوی بیت په زمیندې یم سره د بادوم کومه کوکی چارمغز کومه کوکی کوشش شو کی کزن وزای شو ناجوش وو پسته شو د وړی بیتی د پوره اینجا شو هغه دلال متخمی ته مګ ضرورت لري.
د ګرد چړې د سیران سیمې اوسیدونکو ول ونی نیالګي او نور کرنستو کې اساسي او دوامدار او بوت اړتیا لري چې یاد سیمه لدی اړخه خواره ده. د یاد سیمې اوسیدونکو احمد ګل اړوند دوی دارو غوړي چې دوی لپاره د نیالګي او زنګلونو د خې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
مګ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرینه خې پر باندې کړو. دغه خلک چې د خلک خدای پیدا کړی دي، دغه غرینه خدای پیدا کړی دي، دغه وسیله د غرینه واده ځنګل نه و. اوس مې غوښتنه دا غوښتنه ده چې امن ځکه چلل مې من ځکه دي کنه چې یو ته مګ دا طریقه جوړه کړي چې وبې طریقه جوړه کړي چې دا سونه په ولګوي کپه د زمينه مشل غولې.
د سیمې اوسیدونکو زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نور امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګرد سړی دوه تنه نور مشران حاجی نادر خان او بابرای وایي
کمه خپل ونه می لري دغه مدم د خاک وخته دي نه زیته ونه مګ د پټه غرکم کنه ول دي مګ دغه نه وربلې زپاخ وختنه دغه دو چې د سینادې دولته ضرورت لري بیاله د ضرورت لري د بیاله سربندې ته د بیاله خپل د ضرورت لري
د کوم ځنګلات چې د مګ ژبل شوی دي یا په ټپ والی دي یا رنجک والی دي چې شی والی دي چې دغه پران مګ د سوختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه یو نشته خو شي وخت تر دی چې دغه مګ لا کې دغه ځنګل بیا په څپ په کو دريږي.
د زادرانو اوسیدونکو ول په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چشته دا هغه طبيعي ونی دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسسات لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوی نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکو رشید خان وایي
زون غزای دا چړای دی دا خو میګ بیانوي دا سې زینه دي چې میګ ته دا شایرو کې چې میګ دا سونه کنه وي چې د کوم غز نو کې استفاده از نو وخلي دولت ته پاته لاګي چې دا شای په غره کې لاګي.
بلخو د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپل امکانات په چوکاټ کې د ګرد سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیستو کې برابروي او یو څه همکاري ورسره لمخ کې شوې ده. د یاد ریاست استاد زاهب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی ورسوله د سورخلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې او بلګول او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غرییزې سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او د ګرد سړی د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړې دي.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو ناوړه وسمورزو د کډوالو د ستونزو په اړه راپور ورول له هغه وروسته ستاسو پیغامونه
اومیندواره مدینه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم. بس سرپناه نه لرو، خیمه دی سرپناه جن نه لرو.
دوه وسکلنه شریفه چې د اپریل په 14مه لخپل کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښار په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوی ده او اوس د کابل په کارتینو سیمه کې د کډوالو په یو پندغال کې اوسیږي. شریفي ازادي رادیو ته وویل چې د څلورو ماشومان مور ده او پنځم هغه د نهه میاشتو په ناستي خوای په خیمه کې د ژوند سخت ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او تای لاسرسي نسته.
سیو پاکستان کې سیو غرسي وي ما غل خپل دراغلو دلدم نو کور لارو نه خل لارو خیمه کې خزون نه تیریږي زم خپل کور کې امیدوارم ستاده ز خپل امیدوارم د ډاکټر ضرورت لارو ولې نه لارو زمرو پین نه لارو ز خپل خواړه پیدا کوم امیدوارم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم رمیاس باندې خلک زی راځي چې چړی ته ګور ولې نه خلک خپل علاج کوي خپل ته خوګي لاسونو ته خوګي روندونه اندیښنه ده
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلس کلن لیلا بیا چې همدا تیرونی د پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنی ناروغي پر مهال د روغتي اسانتیاو لنه موجودیت سره مخ وي د هم ازادي رادیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ
نه کور خونه لرو تا مونږه د چمو راغلي خیمه کې اوسېبو ډاکټر خزینه کا وی لګان خو مې د دې دلی دی چې خزینه ډاکټر خونه ستلتا خو ما ته پته نشته دا اوسه
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغیو متخصصین دي د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغي یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي له دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې اوس امیدوار مور زغمي د راتلونکي کې د ماشوم په روح روان باندې او د ماشوم په روح باندې ډېره منفي اغیزه لري همدارنګه هغه نجونه او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته ده چې دوی خپل حفظ الصحه مراعت کړي دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي همدارنګه د تخمدانو او د بچهداني اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې تر څنګه حتی کېدلی شي یا هم د دې خونځي دوامدار وبهېږي بالخصوص امیدوارې مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدلی شي حتی د مور او د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي
د کډوالو په پنغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل سویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لوایان شرافت زمان سره شریکه کړه خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې سوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي یو این ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې وه چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل سوي چې ښځې او نجونې هم پکې شامل دي پاکستان د مارچ له 1 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو د ښځینه ډاکټرانو قابلګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د ډسمبر په 2مه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دلته په اسپیټالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خېش اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي لویدلې ډیر زیات خلک لویدلې دي دا سرکاري اسپیټالونه چې د وجهت مثال مراجعه کوي حالت یې هلته بیا خواري نه سره خېږي هلته اوس ټول کار مثال د وایستې دي چې وایستا یې کار کېږي که وایستانه ونه کېږي د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله یو ماشوم ور وړی وو نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته مګر هغه چې مریض ور وړی وو مازګر دی ورته ویي چې فرمان نوره نه درلود ول رسمیت ختم شوی اصلا کې چې وایسته یې بیا هم هر ځای کار کوي که چیرې وایسته نه یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي ماشومان پر برابر که د لویان پر برابر دلته سرکاري او دا خو غریب مخلوق دی د افغانستان هر یو د بای هغې ته نشي کړلی بیا شاکن د بای هغې دي په هغه باندې مثال دوغنه پیسې چې مثال د پره سرمایه داره نه پس ورکاږي دوغنه پیسې غواړي دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښه دی تر اوسه پورې نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې ښځه ده، نه په شخصي کې ښځه، نه په شخصي خلکو په سرک سي ویږي، یا په شخصي دوا خانو په سي، نه په سرکاري په سرک سي ویږي. چا هغه مثال دی څوک په سرک کې چې ته د خلک څخه د ډاکټرانو پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بیا وایي سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایا دی دوه لمبر شي خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دی شی د خپل قیمت په لا خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته، ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی؟ څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم، زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډېر خپه. زه په خپله تورخم کې کار کوم، نه تورخم کې زه په خپله هلته کراچۍ چلوم، خو خلک ډېر سختۍ سره مخ و. نو ګیټ کولاو شو لارو دپاره، خو دا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کولاو شوی، او خلکو باندې ډېر تاثیر کړی، ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دي غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.